The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی رادیو درنو ریدون کو سلامونه می اومنه یو بلونه یو یوار بیا هم دلو بلو میدانه و نیز سپورتی خپرونه در تزه بختیار ساحل ورانده کوم پا دی خپرونه که با واوری چی شلوریز نریوال جام تا دا افغانستان ملی لوبډله اعلان شویده پا کابل که دا قشتپی شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شویده دا افغانستان فوتسال ملی لوبډله ورسته و لاسترانونو تا دا مینوالو لوری تود هرکلی شویده او شلوریز نریوال جام تا دا گرنو گردنوالو هیوادونو لوری لوبډله هم اعلان شویده دا خپرونه پا دوی مینیمایی که مو دازل شلوریز نریوال جام تا دا افغانستان پا اعلان شوی ملی لوبډله مرکه کرده دا مرکه ملمه مو پخوانه لوبغاړی دولت خان احمد زیده شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوي ملي لوبډلې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده د سې شنبې په ورځ د اپریل په 1 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز ابراهیم زدران نجیب الله زدران محمد اسحاق عظمت الله عمرزی محمد نبی ګلبدین نایب کریم جنت راشد خان ننګیالی خروټ مجیب الرحمن نور احمد نوین الحق فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي صدیق قتل حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورټ کې درته چمتو کړي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي هغه ځوانان چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي وو دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلینډ سره سیریز والته چې ښه ځلېدلي وو هم فرصت ورکړل شوی دی تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمایندګي وکړي
ښاغلي سادات همداشان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پي ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان رحمان الله ګربز ابراهیم زدران نجیب الله زدران عظمت الله عمرزی ګلبدین نایب محمد نبی مجیب الرحمن ننګیال خروټی نوین الحق فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي د کرکټ یو شمېر پخواني افغان لوبغاړي او مینهوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدلی شي د آل راونډرانو کې د فکر نه شته چې لوبډله کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې ځلېدلی شي
د کرکټ مینهوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي د کابل خروسیدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلېدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې هم په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلېږي زه ډېر په صبرانه دې لوبو ته په تمه یم
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینهوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل
جانزادن به بازیکنان جوان
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند ویسټ انډیز یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا 2 د جون په 8 له نیوزیلند 3 لوبه د جون په 14 له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي
د افغانستان لوبډله وروسته بل لوبډله چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله ده. استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر، پاټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلیوڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس، متیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دي اعلان کړي. دغه راز انگلند چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده، جاس بٹ لري لوبډل مشر ده. موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کریس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پل سالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دي. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یشش وجای سوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشب پنت، سنجو سمسون، شیوام دوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پټیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دي. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډلې کې کین ویلیامسن لوبډل مشر دی. فین ایلن، ټرنټ بولټ، میچل بریسویل، مارک چاپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مرٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندا، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیوګینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، ګرلډ کوټزیا، کانټین ډیکاک، جون فارتن، اریزا هینڈریکس، مارک یانسن، هینریک کلیسن، کشاپ مہاراج، ڈیوڈ ملر، اندریک نارکیا، کگی سوراباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورځې چې د شلورز نړیوال جام دراتونکو جون میاش په دوه منیټه پیلېږي. آز افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
اوس په کابل کې د پلشوی شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنۍ کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ولد چې یاد لیک به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواري، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونې اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولې، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به همدا چې کوم تجربې چې ټیمونه سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړې دي د ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړو کې نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل واقعن مونږ تقریبا درې څلور ورځې په ټریننګ کې لګیا یو او یو یوځای شو یو. الحمدلله ښه تیاری مونږ ته نیولی دی کشتبې انټرنیشنل کپ ته. نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو. تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل، دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده. او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا د دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده تر څو فائده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډېر وخت داخلي کې لوبې نه وې شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګورې نږدې نه او هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي. بالکل لگا څنګه چې ملي لوغړې په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوی دي نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي غزوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي او یو ښه موقعه ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی دا شلوریزه د پښتپې جام چې په دې کې دوی کولی شي چې هغه لوبغاړي خواري کړي ټول کال یې کړي یا تیر سو کلونه نه یې کړي هغه دلته هغه خپل استعداد وښي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري یونانیت زیاته لري کرکټ دپاره نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي اکثر ډېر وخت نوی شوي نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی هیوادوالو دپاره یو تفریح هم وکوي نو انشاءالله یو ښه ټورنمنت به وي
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه زه خپل هم پرون راغلم نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده کوم پیران یو چې هغه موږ تللې باران نه خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده او بل دا ټورنمنټ په اړه دی څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو سینیئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډله هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي خپل تجربې سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی د همدې سینیئر نه زده کوي نو خپله کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویقي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده کوم چې نړیوال جان ته ځي ښه تیاری کېږي نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جان ته ځي دلته تیاری وکړي او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچول
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده
روسه له هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړی شول چې ل کوارټر فائنل وړاندې لاړ شي خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي د فوتسال د 2014 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو د بری د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلی دی د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي دلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري اته یې ګټلې دي کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي ډیلی په یولسو کې پنځه ګجرات په لسو کې څلور پنجاب کینګز په نهو کې درې او ممبئی انډینز په لسو کې درې او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محروم شوي دي تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی هغه 1500 منډې په لسو پاڼیو کې جوړې کړې دي دغه راز رتراج گئی کواک بیا څلور سو څلوېخ منډي کړې دي او سای سودرشن چې ګجرات ته لوبه کوي څلور سو اتلس منډي کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا اول مقام لري، څوارلس وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم څوارلس لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې وه، د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې ووري.
احمدزی صاحب، خپرونې ته د هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده، د کرکټ بورډ ټاکل شوي لوبډله چې شلوریز نړیوال جام ته وټاکله، کوم کمی مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. بالکل، لوبډله انتخاب شوه. لوبډلې ته که وګورو، ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران په کې شتون لري، او دا امید کېده چې لوبډله به د یو روزنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي، یا به د کوشتی پی کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره اچول سوی ده، موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکي وړتیاوي وغیره ډېر شیان به کتل کېږي، او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سې ونهسو، لوبډله انتخاب شوه. په لوبډله کې چې د بیټنګ نشتون یو ځای داسې هغه لږ ځورونکی ده. وجه یې دا داسې آل راونډران ډېر زیات دي، او دغه د آل راونډرانو د زیاتو آل راونډرانو لوبول څه معنی لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنزونو کولو هغه د برخه څه ده، او د موږ د بیټنګ برخه یا د بیټنګ ټیم د موږ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري. نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای سوی.
د توپوهونکو ډلګۍ که کمرنګه ده، څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل، په څوک باندې که خبره وکړو نکو یا وکړو، خو ضروري دا ده چې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای، ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راونډر ته پلان ورکوې، د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کېږي، او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي، هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو څه ده، هغه ورسره کمیږي. په ځانګړي ډول باندې په دغسې لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي، خو د یو ټیم په شکل کې په دغسې لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي څه ده کمه وي. نو د موږ سره میل راډر خالی د توپوهونکي پکې نسته، او موږ کوای سوای چې یو اوپنر امبل زیات کړی وای، او میل راډر کیم په یو چا باندې غور کړی وای، ټرسټ هم پکې کړی وای. باید هر سړی سیده دلته ذمہواری واخلي او د یوې برخې مکمل ذمہوار اوسیږي، او هغه برخه سیده د موږ ډیره کمرنګه ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د موږ د توپوهونکو برخه ده. نو هغه برخې ته باید ډېر زیات ځیرکتیا وسوې وای، او له دې نه ډیر وخت اوسو په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده. ډېر زیات کیمپونه اوسو، ډېر زیات دا ټیم تغییر او تبدیل سو، او دا کارونه ټول د ورلد کپ دپاره کېدل. نو باید ډیر څه سوي وای، او ډیر ښه ټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راز تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته که موږ ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو، دلته دوه شیان چې دي په دې لوبغاړو لپاره ډیر ضروري دي، یو ریسپانسیبلټي ده، یو اکاونټیبلټي ده. څوک به د کوم ځي او د کومې برخې ذمہوار وي؟ نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ ته دا په کار دي چې د بیټنګ برخه کې ډېر زیات کار وکړي. اوس هغه راونډران چې ځان ته د بیټنګ راونډران وایي، او که د بولینګ راونډران وایي، دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسیبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینان زیات فکر پدی وکئی دغم رول دا ام دغم پلان دا ام دمر رمزونه تاسو نو توقع کیږي سی تاسو باید وکئی نو وس وخت دا سی پدی کی باید پدی شکار وسی سی آل راؤنڈران سی دی دوی مطلق دی بیٹسمینانو پو پشکل کی لوبو کی او ذمہ واری واخلی او دی باید دوی وخی سی منگا پو حقیقی مانا بندی آل راؤنڈرانیو نو بیا بس دا دی تیم مارا مسئلی سی دی دیر و سر حل سی
پنران هم زیاد دی کل راشد نبی مجیب نور او ننگیالی خروٹی یو کم کڑی شوی وای باید سوک وای
بالکل سپیننگ برخه دی منگا مخکې نه ډیره کوي د سغه نبی او راشد او مجیب بو سره لوبه کوي په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان په بینچ باندې په دې باندې کوي یو کس په بینچ باندې وای خو خبره وا خو دواړه لوبول سي دي وس هغه د ټیم کې پنځه سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده او دینه به پاره صورت کې کار اخیستل کېږي سکلا یو د مونږ یو مهم سپینر انجری سی یا څه مسله پیدا سی نو بیا به امکان ولري سی یو سپینر د مونږ ټیم ته راسي خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډیر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پراغه ډرانه ده کتلې سی په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې چې د سپین او باونس کېږي لږ خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري سی ودي سي
د شل ورځ نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوئ
د تیاری نه خو زه عموما ډېر وخت نه خوشحاله نه یم ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي او بار بار سې د سوځیږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاحي تیاری وایي خو تر اوسه پورې ما ته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو د کار کړی داسې له اوسه پورې څه نه داسې وي نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډیره کوم لوبغاړو ته مرستندوی دی موخه مې له توپوهونکو توپاچوونکو ده
بالکل ویسټ انډیز کې لکه مخکې چې ما وویلې مختلفې جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري او یوه جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توپیر او فرق لري نو موږ به ډیر بیټینګ برخه به موږ ډیره میس کوو زمونږ سره که چېرته بیټسمینان وای یا شل رنز هم زیات کوله کړي وای نو موږ به دا میچ ګټلی و ډېر داسې میچونه به اوسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډېر کمو منډو ته یا منډو ته ډېر اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډېر ښه کړی وي خو منډې به هم ډېرې کمې وي او هغه به یو واجبي چې موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې که سپینران دي خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینران سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین و هغه د موږ بیټنګ برخه واسه موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ کړو نو موږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ما ته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به زموږ میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغاړو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادي و مورس تر بولم دا ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه. له داسې میلیونر مهم خبروم چې په معاشونو یې سرمایه $1 میلیارد ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستاني مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي د څرګندونو تر څنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکي. سیمې ته د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربېره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مزیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. ایران کوم پلان کوم برنامه سری د دوی تر مسلمت کوایس دا او پروګرام دا په نامه روانه ده او د خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په دې باندې هم دوه خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی دوی وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی. بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پارولي،
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارت الحمدلله پنرنی نوری که هر نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا آخرت فکر لری هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دا له سیسره انسمنده موږ تاسو ټول تاسو په کده چې شو اړین نظامونه ډیر سر له پخوته کېږي.
بلې وو نیمګړتیاوې به وې اما اساسي قانون وو ولس پوهېده چې څنګه دوی په حکومتدارۍ کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهیم کېدلی شي او څنګه برخه اخیستی شي.
اروپا ته د ننوتو په هڅه 50,000 ورک شوي ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګالولو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2 هدیرې دي چې تعداد یې زرو ته رسېږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس وي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسه کې اوبه دام دې اخلي، نو دوی بیرته برګش کوي. نو په دې وخت کې دوی نسي کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه وي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته 2 مقام خپل کړ. برېټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړی.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندوستان کې مېش افغانانو لپاره، خاصتا زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنې کې مثبت کارونه کړي.
پیش رفتم و هیچ گاهی زادگاهم و هم مسکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتوانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا و ایجاد جایگاه برسه.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تند چلند مشهور امریکایي ډیپلومات جان باس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوها کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړې. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي خو له دې سفر او اقداماتو سره هممهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقاتو او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او اسلام‌آباد ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کوونکي دي. بیان کوم پلان کوم برامد سری بیا دوی ته مخکې له مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ځکه دا پروګرام خامخا نگرانی روسیې ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان او نور هم په دې کې سراسیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځې ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات دې سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د خوې نه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته تا د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایې دورو بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژۍ د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره اونۍ په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولی وي، نکټۍ یې اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده. او دنیا هم ورتا هوا ور کړی دا د قانون نه مراد دې صد قانوني اساسي
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پارولې نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي
دغه به اسلامي قانون به دغه ماجې راواخله دا د فقه ماجې راواخله دغه ته په پښتو ترجمه کړه نو دا خان سړی په دې باندې نه پوهېږي خو دا به یو عالم نه پوهېږي یا شاسته لرس کړه دغه ټولې ماجې راواخله پښتو فارسي ترجمه کړه نوم پرې کېږده قانون اساسي یې مه کوه ووایه دا د ما د ملک تګلاره چې عوامو پرې پوه شي پوهنتون والان پرې پوه شي
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون د ولس ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت حاکم نظام سرپرست ډله راورده کړي ځکه دوی حکومت تشکیل کړی دی او دا ضرورت ده بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر په کې تشریح نشي بیا به نو یو په بدخشان کې بل په قندار کې بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله یې خپلو کې ټکر راغلی خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ یې د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي
قدرمنو محصلانو استادانو اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري استاد المنزه غم هم کوي استاد ایمان غم هم کوي استاد تعلیم غم هم کوي استاد عزت غم هم کوي د خپل مسؤلیت بولي چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي پر پولیسرات باندې مشکل نه شي درته جوړ په قبر کې ستونزه نه شي درته جوړ
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري هغه راخستې دي خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول کاري فرصتونه ایجادول ما خدمات وړاندې کول مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول او ته د زده کړې حق او ته مثلا د کاروبار حق او ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما خدمات برکه ساخه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پښتنه کې هغه دوی خپل لاس کې خصي فرزن اعتقادي مسائل چې کوم دي مثلا د خلکو عقیده د هغوی فکر د یو چا مسلمان بودن یا عدم مسلمان بودن منځودس ګیره نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او خانه خبره کیږي زما په نظر دا وړي بشړی نشي او دا هغه سولیدلی خبره دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، د هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لارم ورته معلومه ده او د دنیایي کارونو لارې هم ورته معلومه دي. نو هیله مند ته چې دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، در دنیا غمونه دي وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي، د خدای سره د خلکو رابطې دي ریښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراضي او خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ یې وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای زمونږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي دي، شهیدي د شهیدانو دپاره د خپل افغانستان د ازادۍ دپاره ځان ټوټه ټوټه کړو شهیدي ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له ښځینه او ماشومانو سره چې ستاسې په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل، وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هېوادونو له لیست څخه وویست.
او د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 153,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هېوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولي پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هېوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2021 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریه، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هېوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هېوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس او ګریبان دي، چې د پوښتنې لپاره یې د هېوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ او څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډېر ظلم او ډېر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولي کې د هغوی په اجازه عکسونه شیر کوو. نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په مولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبه ګلوبل ویلج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سک کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څانګې مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلي یا ګلوبل ویلج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، ګاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابري، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې همدارکم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څانګې نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکی او عالم ګڼل کېږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کېږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علماو نامتو جراحان رابلل کېږي. یو سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم ټولنیز شبکه. په ټولنیز رسنیو تیر و نه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی څرګندونو پراخ بحثونه پارول چې ټولنیز رسنیو ته راایستل شوی او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکه کړې دي. مسعود اندرابی تیرونه یو مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود، امرالله سالی او د بلخ په خوانی والی اته محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد علم عزتیار او جنرال دین محمد جرات بیا د دوه څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغ شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا لدی عملات د ټولنیزو رسنیو د سرټکه او چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپیو میګي د قرابت لامل د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تصفیه د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تصفیه په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تصفو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تصفیه جوړوي، خو دا تصفیه له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره سپلۍ. د دې ځای د تصفو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تصفی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تصفی جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تصفیه جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تصفو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس تصفیه د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د معاش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د معاش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2022 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ میں نہ سوشکارا ستا خبر شاعر سے کچی فنا ذرا سا کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا فنا زی و خندل شایسته شایسته زوانی لکه دمین شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سپی چه دزر کور میده چا دلان سوران دی ام اگر آدال توی دنیا گران دی زره میوری تصویر اکشش ده شایست نشی را پریشده غویو تل زومه میلمه ساده یاری کم پایده سپین لازم را گوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیر خوشحالو نزر گیدی چی را سرانی خلا لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی استبانی کوی نری تصویر کردم فرزر پجر از مور تزا نیمش پجا تنهایی ده ده جانان گرانه جدایی ده ستاغمون امیل منه قربان ده پرومیل دلده هره دل دیرات تگرانه چاچا و ایم جانانا دیمی سول دوار شندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مالنان رازی ستا پل از کسر بنگری جرو ما تولا اتوڑی ستا تکان سوگ کوزی ماست اولی دکوزی فرماش رو دیکنیمی جانان تیر کرزوانی وسپت از بوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریردم مرد چگو رو پرسر دی جانان را سمازی گردی فضل ساختی نرازی هر مازی گرمی جردی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواد را کی در یاری ملامت کرم نری جواد را کی در یاری چه دزر کرنی دچا دلاسو